د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. په یوه بل خبرونه کې مزنور یاسنور هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د نړیوالو کرکټونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورستر بل ډېرې اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناک او په جنایتونو کې هم لاس لري. پر دې موضوع سربیره د غراز پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب خبره کړي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په اونیس پروگرام کې د افغانستان له اقتصاد وزیر سره خبرې کړې دي. انصاف په لټه کې بل اونیس پروگرام هم د تخبرو خو لومړی قاسم سولمال ته ورور کوي چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. بامیان به سبا ته د 2015 کال لپاره د سارک د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه رسمان اعلان سي. په دایکندي کې لس ماشومان په یو ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. او چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایي جشار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړه توګه له منځه وړي. د هم د دې محل پوره خبرونه ټاکل شوی دی چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارکیا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجی محمد محقق او شاخوا سلطنه بهرنی میلمانه او ډیپلوماټان په هغه مراسم کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد امین باوري ازادي رډیو ته په دیاړه وویل
سازمانهای بین المللی
که در کابل تشریف دارن. دوی دا نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرستې کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د دایکندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښه کې د ښوونځیو لس زده کوونکي مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د دایکندي سرپرست والی حبیب الله رادمنش ازادي رډو ته ویل چې دا پیښه تیر مازدیګر په میرامور ولسوالۍ کې شوې ده او په خبرې د ټپیسو ماشومانو له ډلې د 12 روغتۍ وضعیت نازک دی. نوموړی زیاتوي چې په مړو کې نه انجونې او یو هلک شامل دی چې عمرونه یې له وو نه تر 14 کلونو پورې دي. ښاغلی رادمنش وایي چې په دایکندي کې د سړکونو د ناسم کیفیت له امله یوازې په تیرو 4 میاشتو کې په دغه ولایت کې 13 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو یو کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورونی چار وزارت په ویلامې کې څرګنده کړې چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال نشته 900 کیلوګرامه هیروئین، تریاک او چار سم ضبط کړې دي. په دې ویلامې کې چې پرون خبر اوسه ویل سوی دي چې یو لس موټر او نه مله وسلې هم له قاچاقړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړې دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللې طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاشپار کول 15 اندسکوپي به ډیر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل سي. نوموړي د چک خبري اژانس ته ویل هیواد دغه وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پراخ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په دغه ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو انګلیسي پاوند، یو نوې افغاني شلپوله، یو یورو وش په افغانۍ ډیر شپوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 تیا پوله، زر رانی تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د راپورونو لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیز په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختلف و. روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د په وینا هیواد له دشمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیز خبری رسنیو د راپورونو لمخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی د ته اړ کړ چې لنډ د ما وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کول چې د روحانی وینا ګډ وډ کړي په داسې حال کې چې ځین نورو د غپم لاټړ د الله اکبر نری وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځین هم مړه دیوي امریکا شوار نه ورکول. د ایران سختریزي د روحانی پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولی دي. د هغې چاودنې چې د دغه برید له امله رامنځته سوې ږغونه 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل سوي. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. یو عراقي ډګروال فرانس پلس اژانس ته وویل چې دغه فابریکه چې پکښې ټانکونه هموی او یوه زیاته اندازه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وه په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري د دغې حملې چې پرون وختي سوې جزئیات تایید کړل، خو زیاته کړې چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ملکیان هم وژل سوي او دغه راز ټپیان سوي دي، خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه سي.
Like defeating
Daesh's ideology will like... دا یو اوږده مبارزه ده. داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی سو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغې ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% له لاسه ورکړی دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکي په یاکڅی سیند کې د ډوبې سوې کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایله ساحه پلټلی چې که له پیښې ژوندي پاتې سوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو د 15 مړي له سیند راایستلي، یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل سوي دي. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپه چپه سوه 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وه سپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته ښه لاسرسی پیدا کړي غواړي او اوښتهیې پاسنۍ اړخې سوری کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره سوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لیسینکو د چهارشنبې په ورځ وویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې د بریدونو پر مهال د دونیتسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل سوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یوه قومندان ادوارد باسور تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړی دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اوري چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سرک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلانیږي. د آمادګۍ او په بابل خپل خبریاله واورو. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه خو خطرناک دي او په جنایتونو کې لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم د محلي پولیسو د ناوړه چلند خبره ومنله.
اگر انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده که این بنام پلوچرخه جور کرده از یک سی طبقه و زیرزمینی دور میکنه مردم از زده زده میگه.
ده بشری اخونو فعال دلی ده افغانستان پا کانونو که دی کارگرانو حالت ده اندیخنی ورلو باله.
مونږ ته دا په ډاګه سوه چې په معدن کې کارکوونکي په ډېر خراب وضعیت او شرایطو کې کار کوي. حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته. ظرفیتونه یې ډېر ضعیفه دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې خبرې کړې دي.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. بامیان ښار د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز د اعلان لپاره تیاری نیسي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، تمه ده چې په هغو مراسمو کې چې د افغانستان د حکومت لوړ رتبه مشران او ځینې د بهرنیو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي، په پام کې ده چې په دې ښار کې ترتیب شي. د کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمن صاحب، تیاری څنګه روان ده په بامیان کې د بامیان ښار د فرهنګي مرکز لپاره؟
بله نوری صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د بامیانو ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سارک هیوادونو د فرهنګي مرکز د پیژندنې په توګه دوی چمتووالی لري. محمد آصف مبلغ د بامیانو ولایت سرپرست والی خبریالانو ته نن ویلي دي په یوه خبري غونډه کې چې دوی د بهرنیو او کورنیو میلمنو د هرکلی لپاره هم لازم تیاری نیولی ده.
برنامه هایی را که در افتتاحیه داریم، روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، رسمی افتتاحیه که با سخنرانی مسئولین و مقامات حکومتی و مهمانان ما در واقع خواهد بود. بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم، بیشتر یعنی محفل فرهنگی و هنری و ورزشی است. فردای آن روز یعنی روز دوم ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجدید میکنیم.
بله دغشان ویل شوی دی چې هنری پروګرامونه، فرهنګي پروګرامونه، ورزشی پروګرامونه په بند امیر کې ټول تر سره شي. د غلغلې د شپې تر څنګ وای چې د غزل وشپه به هم جوړ شي، چې په دې کې به افغان شاعران او د بهر نه کوم ملمان راځي، هغه هم خپل شیرونه ویلې شي. د هندستان د غزل د موسیقي وډله هم راغلی ده چې دوی به په دغه شپه باندې خپل هنري پروګرامونه ولري. مل پاسوال خدایار قدسی د بامیان ولایت د امنیت قمندانۍ قومندان د ویلي دي چې دوی د امنیتی تدابیر هم لري چې په دغه ورځو کې به خاص امنیتی تدابیر نیول شوی وي.
په تر کې به اضافه نیروی امنیتی ولایت بامیان از مرکز آمده، کندک ناقصی از اردوی ملی است، کندک لوای پنج نظم عامه مربوط پلیس است و از ریاست محترم امنیت ملی در ولایت بامیان آمده، با توجه به قطعاتی که از مرکز آمده و همچنین نیروهای اعتمادست ولایت بامیان داریم.
دقشان تیر ورځ چې کومې خبرې مونږ د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ویان خاغلی امین الله باوري سره درلودلې، دوی ویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت وزیر خاغلی باری جهانی په خپل په دغه پروګرام باندې کار کوي. د ویونی رئیس په دې باندې دوی جدي کار شروع کړی دی او هیله څرګنده کړه چې دا یو ډیر ښه فرهنګي پروګرام وي.
بله اجمل تورمن له تاسو نه مننه. لدی مخ کې د افغانستان غزنی ښار هم په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی، خو د بامیان ښار لدی په لاره هم ډیر مهم دی چې د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي، چې په دې ولایت کې د بودا نړیدلو مجسمو ته د نړیوالو پام یو ځل بیا واوري. که څه هم له 2000 کال راهیسې تر اوسه څو سازمانونو او څو دولتونو ویلي وو چې دغه مجسمې چې طالبانو په بمونو والو زولې بیرته رغوي، خو تر اوسه پورې د رغولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. او بامیان هغه ولایت هم دی چې له جنګونو مخکې ډیر نړیوال سیلانیان ورتله. د فرهنګي مرکز په توګه له اعلانېدو سره به یو ځل بیا د نړیوالو سیلانیانو پام د بامیانو ښار ته واوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د نړیوالو کرکچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېرې اتکا کوي چې ارزانه او خطرناکه دي. یو شمېر دغو ملیشو چې شمېر یې 10,000 ته رسېږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت یې د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړي د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په اعمالو کې لاس لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورستر بل ډیر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنۍ او حملو د مخنیوي حالې ځلې کوي. د حکومت پلاوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت 3-4 چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 100 میلیون ډالر دی. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زور واکانو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو کرکچونو ډله د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې د دغو محلي پولیسو لخوا چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلام مشوره ورکړې د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې پولیسو یادونه کوي او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېریو او غلا تورنه ده حتی له یوې وچه شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. په فاریاب کې دغه محلي پولیسو د سرغړونو مسأله د جانداد په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر سمو د مخکل ازادۍ رډو سره په خبرو کې تایید کړی و او ویلي و چې دغه پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي او هغوی شکنجه کوي. زه د کلی ملک یم. په کلی کې 10 کورنۍ ژوند کوي. ټول دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنکړي هغوی د پلچرخي په نوم یوه درې پوړیزه تحکاوي جوړه کړي، خلک پکې اچوي، شکنجه کوي او په زوره ترې پیسې اخلي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال د 350 ملکیانو مړینه ثبت کړې چې د حکومت پلوه دغو محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا 3 چنده زیاته ده. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي چې په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په 100 کې 20 ښکته شوې ده. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومت غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو په اړه په منظم ډول راپورونه ترتیب کړي. د نړیوالو کرکچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت یې خراب کړی، د هغو شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي تر ډیره د محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جنقال کوزی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
برتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې 1,50,000 کسان وژل شوي یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي د امریکا د وینوی چرن لمخې له 2001 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې د عسکرو او ملکیانو په ګډون شاوخوا 1,50,000 کسان وژل شوي او نور 1,25,000 په ګټه پیاندي. ورسپانه د امریکا د چرن په اساس چې د براون پوهنتون د نړیوالو چرن انسټیټیوټ د جګړې د لګښتونو د پروژې لخوا برابر شوي لیکي د افغانستان جګړه د ختمېدو پر ځای د سختېدو په حال کې ده او په وروستیو کلونو کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې د نظر وړ زیاتوالی راغلی. ګاردن وړاندې لیکي دا چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلي ورو کړي، دا په خپله د دې حقیقت څرګندوي ده چې د افغانستان جګړه په ختمېدو نه ده بلکې ورځ تر بلې خرابیږي. ګاردن لیکي د امریکا په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې په تیرو 2 کلونو کې جګړې یو څه ورو شوي، که څه هم چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې شخړې ډېرې سختې شوي. ورسپانه لیکی دا افغانستان او پاکستان د جګړو چیرنه کې په مستقیم ډول د جګړو یعنی د ګولیو بمونو او ډزو په واسطه د مرګ ژوبلې ارقام راټول شوې دي. ګاردین زیاتوي جګړې غیر مستقیم هم مرګونه کوي، په دې معنا چې خلک له خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي، له روغتیایي خدمتونو محرومیږي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه کیږي. د ورسپانه په باور د دې ډول مړینې د ارقامو راټولول ګران کار دی. د دې راپور لیکونکی نیتا کرافورد وایي له 1990 لسیز راهیسې د جګړو څیړنې ښیي چې په جګړه کې په مستقیم ډول د یو تن مړینه په غیر مستقیم ډول د دریو نه تر 15 کسانو مړینه ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او تلفاتو په اړه د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې د راپور په استناد یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په مې میاشت کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې شاوخوا 50 کسان وژلي. مجله لیکي د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه ټول معلومات محرم ساتي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره میاشتنی راپور خپروي او هغه ارقام پکې خپروي چې د نورو خپلواکو براویو په ګډون د سیمه ییزو خبري رسنیو لخوا تایید شوي وي. مجله زیاتوي دا نه ده څرګنده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د مې میاشتې په حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې او که څنګه. نیوز ویک لیکي د پی ای ډبلیو په نامه امریکایي څیړنیزې موسسې په نظر پوښتنه کې تیره اونۍ معلومه شوه چې په سلو کې 50 امریکایان د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي او دا رقم له 2013 کال راهیسې ثابت دی. خو له دې سره سره د پښتونکو په سلو کې 48 کسانو ویلي دوی زیات اندېښمن دي چې د دې الوتکو په بریدونو کې د ملکي خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کیږي.
د سهار لس بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا پرون ولسی جرګې استجواب کړی و چې په افغانستان کې د قانونو د وضعیت او د غراز د شو قراردادونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. هغه د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د حاجی ګک د وسپنې او د لوګر د مسو د عینکو د کان قراردادونه باید له سره نوي شي، ځکه چې هغه شوي قراردادونه چې له مختلفو کمپنیو سره شوي دي افغانستان په ګټه نه دي. د اوچا سبا دغه راز د افغانستان په قانونو کې یو بل دی یو بل سن زیادونه هم وکړه. ویل چې تر اوسه افغانستان د دې ظرفیت نه لري چې قانون په سم توګه استخراج کړي. هغه ویل چې په لومړي سر کې دا خدای چې کوچنی قانون استخراج شي. لبلې خو د بشري حقوقو دفاع او تحقیق دلې د افغانستان د قانونو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې تقریبا په ټولو قانونو کې غیر معیاري استخراج ترسره کیږي او کارګران هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. صفي الله ستانګزی پرې راپور لري.
د بشري حقوقو د دفاع او تحقیق دلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې کجدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. د ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطا الله خان د چهارشنبه پر ورځ خبري لاندې وویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ مادنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره مصاحبه وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په مادن کې کارکوونکي په ډېر خراب وضعیتو شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب وسایل نشته، ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفالو وه چې په مادن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلي عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا 10 ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د 5 کارګرانو مړینه یادولای شو. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وای د قانون په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نور زیات ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشنبه پر ورځ په ولسی جرګه کې ویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکی ستونزې هواري کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادای معدن قراردادای بسیار پیچیده است د دنیا.
د قانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډیر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د قانون په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي. وي ټول افغانان باید پری خبر وي مونږ به اصلاحات له وړو قانونو پیلو کتیروتنې هم وکړو په وړو قانونو کې به وي د افغانستان څو نسل به رنز نه وړي دا په ټولو قانونو کې یو قاعده ده کله چې قرارداد کوي په دې معنی نه ده چې ټول پیسې به ترلاسه کوي تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعه تر سره کوي خغلی سبا هم در ازویل چې تر دې په خوا د قانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپریال او ټولنیس پرمختګ ته پام نه دی شوی خو له دې ورسته به پام کې نیول کیږي کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان قانونه د غهیوات لوې شتمنی جوړوي او د کارګرانو د ژوند په خکولو سره به اقتصادي ستونزې لمنځه ولاړ شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نو اوري
د پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت د اغیزمنتوب مسأله چېرل کیږي دغه حکومت چې له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی آیا تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او هغه څه چې مشرانو یې ویلي آیا کارونه سم کړي کنه تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کړئ ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونه کوو د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر سپ بلاتر ورلد مورس په نامه بره ډول خپل استعفا اعلان کړ بلاتر تیر اونۍ د څلورم ځل لپاره د فیفا د انتخاباتو ګټونکی شوی او ټاکل شوی و چې د نورو څلورو کلونو لپاره د دغې ادارې په مشرۍ سره د نړیوال د فوتبال لوبې تنظیم کړي وروسته له هغې چې د فیفا څوارلس تنه اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول شول ظاهرا پر بلاتر فشارونه هم زیات شوي و چې باید استعفا ورکړي نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دا سپ بلاتر له دغه خوشی شبه یو ونی هم نه د تیر سوي هغه د جمی پورز د فیفا په انتخاباتو کې خپل کامیابی ول منځله او ویل چې څلور کاله نور بعد حقیقت چې فیفا نومیږي مشري وکړي خو ظاهرا دغه کشته چې د مالی فساد په څپو کې ډوبه و یوازې 15 ورځې وتوانېدل چې سپ بلاتر وزغمي بلاتر اول اسکاله د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر پاتوسو او بل اخر د سیشن بپورس لدغه موقف څخه لیدیسو بلاتر په زوریخ کې به خبري غونډې ته ویل چې د فوتبال د تمویلونکو په ګډون ځینې لوبغاړي او کلبونه نور د بلاتر نه کوي
بیان کې له ممبر
د وی کته هم د فیفا غړو زما کاری موده وغځوله خو دا کار د فوتبال د ټول نړۍ ملاتړ نه لري زما هدف د فوتبال تمویلونکو لوبغاړي او کلبونه دي د فوتبال زیات شمیر فدراسیونونه سیاستوال او د فیفا مالی مرسته کوونکي او هم د فوتبال کلبونو د سب بلاتر د استعفا هر کله کړی دی د اروپا د فوتبال فدراسیون مشر میشل پلاتینی وویل چې د بلاتر د پریکړه ستونزمنه او باجرأته خو سمه پریکړه وه د نړۍ د فوتبالرانو ټولنې هم ویلي چې د بلاتر د دې پریکړې هر کله کوي د انګلستان د فوتبال فدراسیون مشر ګریګ دایک چې د بلاتر یو عمده مخالف وو د هغه استعفا د نړۍ د فوتبال لپاره اعلی اقدام بللی دی او ای رازی دغه ورځ ول منځو پر دې سربېره هغه شرکتونه چې له 2011 څخه تر 2014 کال پورې فیفا ته باندې 15.1 میلیارډ ډالر ورکړي هم چوپ نه دی پاتې شوی د کوکا کولا شرکت وایي چې د بلاتر لری کېدل د فوتبال د لاشه کې دوه لپاره یو مثبت ګام دی پر بلاتر فشارونه ورسته لا غډیر سوچي د سویس پولیسو د امریکا د لوی سرنوالۍ په غوښتنه د فیفا څوارلس اوسنی او پخوانی مشران د مالی فساد په تور ونیول کته هم تر اوسه په رسمي ډول پر خپل بلاتر د فساد تور نه دی کول سوی خو ځینو سرچینو ای بی سی نیوز د ویلی چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره په دې اړه څېړنې کوي چې نوموړی د فیفا په مالی فساد کې لاس لري کنه د افغانستان د فوتبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې لنیجدو له سب بلاتر سره پیژني ازادي راډیو ته وویل چې حتی د فیفا د جمعې ورځې تر انتخاباتو دمخه هم پوهېده چې بلاتر به استعفا ته اړ شي په فیفا کې د مالی فساد قضیه چې بلاخره د سپ بلاتر د ګوشه کېدو سبب سو ترې به د سیاسي همګړل سوې ده. بلاتر د دې طرفدار و چې په 2013 کال کې په روسیې او په 2022 کال کې په قطر کې د فوټبال نړیوالې سیالۍ ترسره سي. د فوټبال نړیوال جملو لپاره د دوه دواړو هیوادونو د کوربتو په اړه مخالفتونه موجود وو. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې د فیفا په نوم کې شته به په داسې ستونزمنو حالاتو کې څوک رهبری کوي. خو د انتخاباتو ترسره کېدو پورې بلاتر ژمنه کړې چې د فیفا د مشر په توګه به پاتېږي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د غراز په عربستان کې د بشري حقوقو د پلسګونو استازو له غونډې مو هم خبرو چې نن د دوهمې ورځې لپاره د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادۍ په اړه په جدي کې خبرې کوي. خو بیا به هم قسم سولمال توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تاکل سوی د چی سبا بامیان شر په رسمي ډول د سار کې د جنوبی اسیا د سیمیزو همکاري د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سی. د دایکوندی چرواکی وای چې په دغه ولایت کې په ترافیکی پیښه کې د 16 لس د کوم کې مړه او 15 نور ژوبل سوی دي. د دایکوندی سرپرست حبیب الله راتمن شوای چې د مړو د دغه ماشومانو عمرونه لوونه تر 300 کلونو پورې و. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو یا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول دي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیز په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څواره مختلف و. چارواکی وای یو هوایی برید د عراق په هوایجه شهر کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خوري کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګړې استازي په واشنگټن کې وای داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وای د ژغورونی کارکونکو په یانګزی سیند کې د ډوبی سوي کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایل ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندۍ پاتې شوي کسان پیدا کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خبره سوي دي. دغه هیواد په ځوې چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او واضح اوریدلای شي. مخکې دې چې دوه پروګرامونه ته وار ورسیږي یوه سیمه ایز نړیوال موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقوقو په لزګونو استاذین د دوهمې ورځې په مخ د بیان د ازادي او د مذهبي ازادي په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک پر تطبیق خبري کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو خو لا هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپل کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه 13 ورځې د جدي په خار کې پرانستل شو او په پرانستلو کې وینا کړې اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادي او ازغم ته راو بلل. تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې له اساسو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر نوي تنو ترسي شي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شپارس اتلس پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزه ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگټن، لندن، جنوا او دوحه کې دغه غونډې شوې وي چې نړیوال د ملګرو ملتونو شپاره ساتل سپری کلیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کړې اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغه سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او پکار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمه کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګری وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو د شپارس اتلس پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدنی زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوشوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي، چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغه خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکې 2200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي، مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي، یا په می پستر محکمه کې په دارالنشا کې ورته ویلی چې ما د خدای روی درته نیسم، مکوه دغه کارونه ستای په څه. ته زما وکیلم یې، د دوی وکیلم یې، د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خو شهید سو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیلم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګې؟ قانون اساسی باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سی، او د جناب علی د دې په مقابل کې د قاضی القضات امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کی. کای تطبیق راځي د روزګان خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د زمکو اندازا څومره ده؟
زموږ د زمکو اندازا 2500 جریبه هم ځکه
په کومه منطقه
په ترینکوټ کې په ګردن کېچا کې
څومره کسانی
ګردن باندې
څومره کسانی تاسو؟
موږ تقریبا 300 کسي چې دیرش کسه د دوی شرعي مشرانی دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډیر ښه، ډیر خو اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واورې دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
ګوره دا وروچ کوم خبر کی پستر محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې دا هغه بیچارګي درې زامن شل کاله قید سی او په نه حق زده هغه سره ورغلی. ما د دې فکر دا موضوع داسې ورل چې ګوا چې دې په ما سره ورغلی دی او ما اصلا پیژندلی هم نه دی. زه په روزګان ولایت کې د دوه کسانو مابین کې شرعي او فلسوي هم دا هغه دوه کسانو په سلام ورکړه د حاجی بیت الله او سیف الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه په صلاح ان شاء الله نه څه هم ده. او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په ځمات او د امید د قاضی القضات صاحب شهید د خبري واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف يم نه چاته ویل دي که یو څوک ثبوت وکي. یو خدا چې د بعضی اشخاصو په استناد په دې چې یو څوک یو کار ته وګوري د یو شخص د بدنامو کې دوه لپاره قاضی القضات صاحب ته هم زاجرم چې د دا ورور سره واسم چې په کوم ورځ د دفتر ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه ځمکه ده د دوو اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو په خود یو څوک په چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټولې سر تر پای ردوم
بارکزی صاحب ډېره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزګان محکمې د یو کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دسته داسې ډېرې خبرې شته چې څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوي خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجرم چې هر قاضي باندې دي چې
باندې سفرون را له د سری محکمه په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لم خو ته بنت ته خزرګوي وکیل وخت ورک خلک خبرې وکړي
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دغه خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس وایي چې ته دغه په ځامه د سره یو ورځ یا ما سره علی یا واجب را علی یا د سره را علی یا جاریزه را و بالکل زه دا ټول مسئولیت
ته وره اور ته ما ګیر نه کړې په دغه د دارونیشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ورکول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای لري زما په کار کار ملره وروره
بارکزه صاحب ډیر بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو یو سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلې دي خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه یو وکیل لرو دای پاته دی ول دای راغی او ماته ویل چې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي ته ویل تر شو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعی سي بدون د هیت موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتول ستا وکیل
تاسو سره قومي مشران مروزګان نارغلي کابل
ته
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مورو دا می تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلي دي صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم
سره اکر تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پښتنه داده چې به تاسو دسه اخکاری چې وانه وریدو تاسو به څه وکي څه اقدام به وکي تر کوم زی به خپل غږ
وره زمر پرمدی وکیل صاحب نه ژغ دی کچيري ته وای زه به ګنایم راس زما سره ودرېږه زما دیش کسان ډېر وبخشي زما دیش کاسه سپینجری کسان انور کسان ټول پات دي مش کشران ټول پات دي نور مش خاموش نکشینو دغه کسانو کې دای کسان سته هغه وای ک زما ژغ وانه وریدل سي جناب وکیل صاحب هم پرتابه نه ژغ کوم هغه وای ک زما ژغ وانه وریدل سي چې خپل د ستري موکمه مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورتسه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورتسه هغه یو یو کاس دلته پر ځان باندې چیلا شو او ځان ته ورورکو بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرونتلی او زموږ حالت وکتل
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لې زموږ د ټلیفون شمیره ده 029920020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه د
تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژي وي او بنسټیز کارونه ندي تر سره شوی. د غشان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو ان جی او ګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات تجمن دي که څنګه؟ هم دغه پښتنې ته د جواب موندنې په هدف مو د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، د ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحل ولي نو بيدرنګه همدغه پښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
په خپل چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط هم د سيدي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت چوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجود وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې هم دغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شد. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وای چې دغه فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شوې. بیرته افغانستان د پیو لاره داخله شو، د بل لاره نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کم دو خاطر روانم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره، د وطن لپاره، د کار ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشاله او آباد افغانستان شاهد کېدل شو.
تاسو ول د بنسټون د لپاره کار نه شوې په پخانه اداره کې، په اوسنه اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې واري شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورزنه برنامه کتلې، تاسو باندې شوې چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او بعدا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتون جوړ کړی دی ټول برنامه دغه وقتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللی موږ سره مرسته کوي. د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځنی پروګرامونه لري
د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشان سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودلی شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد په وزارت کې تر لاسه لاندې دي؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم. مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي. نو دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلې دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور؟
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دا کار نه کوي. دا کار دغه ځای ته رسېدلی دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار د وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتي چې ورته انجو هم وایي، دا مؤسسات تقریبا د نیمایي نه ډېر برخې د برنی مساعدتونو مصرف دوی کوي. وزارت اقتصاد په دې مسئولیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي، څرنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسي په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنیا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه مصرف نه جوړېږي.
جناب وزیر صاحب، دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه یې سمه نه وه، نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالمه نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې؟
نو زه خو وایم چې یو کارګر دی، یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي، کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي، کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي، کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کیږي دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی. خبر ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړون کې وزارت پیس په ټول خواوی باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالي باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، و یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نه کول، وجه بس انتخابات بانه او پلمی په اساس کارونه ونه کړل. بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسي کارونه تقریبا د تیر جدید میاشتې نه شروع شو، دلوید میاشتې نه تر سکل تر حملو پورې دا دوام لرل. نو ځکه یو وقفه منصر آغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نور چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوي لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه؟ دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل ټول عملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې. غیر هغه هم هغه مدیریت چې باید افغانستان حکومت کړی وای هغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد او حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجیوګانو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپله برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دودی محصد چه فعال دی کار که پا افغانستان طور سر کینی، دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کوی او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا محصد باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه لکم محصی نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کوی او آیا دوی مصارف منظمتو که گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویب سایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپه میاشتې خپله ورشي ویب سایت او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور زموږ محیط هم ځان زموږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد و اوس هم شته، د مصرفونو په څرنګوالی و مشکلات اوس هم شته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی و چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل. نه پیسې ډېرې وي، تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهر و یو متعدد تیم چې د داسې موضوعاتو نه بعد مدیریت کړی وای سیرانه کړی وای هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنې خلک ته دا ډاډ ورکوئ چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجې ووایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان پسې تیریږي دا به خلکو سره شریک نکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي، په مواساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودیجه کې څه تیریږي، په بودیجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، دا ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي چې خلکو ستاسو د